د مازیګر څلور بجې شولې ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان د اوږدمهاله ملاتړ په اړه د امریکایي چارواکو او دغه راز د ناتو د سرمنشي د وروستیو څرګندونو له حاله مو خبرو په واشنگټن کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف د غونډې په درشل کې د غرض د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وزیر هم یو لړ څرګندونې کړې دي. د خپرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجې صندوق او سپورت خو خپرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ایزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې د بشري حقونو یوې ډلې ویلي د سوریې په رقه ښار کې هغه ښوونځي د هوایي بریدونو هدف ګرځېدلی چې د جګړو بې ځایه شوي کسان پکې ایثار پاتې وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په پام کې لري چې د مې په 15مه په بروکسل کې د ناتو په سرمشریزه کې ګډون وکړي. خو لومړی ناجیه صفوي د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د هم تر دې دمه د مهم خبرونو سرټکی ټاکل شوی چې تر راتلونکو دو اونیو پورې د هغو وزارتونو لپاره کاندیدان ولسی جرګې ته معرفي شي چې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي داعش یو بهرنی پدیده ده او باید د افغانستان ملګري هیوادونه په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي. او د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په ناامنو سیمو کې د تړل شویو ښوونځیو د بیا خلاصولو په تړاو د وسلوالو طالبانو غوښتنې ورته د منلو وړ نه دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي تر راتلونکو دو اونیو پورې به د هغو وزارتونو لپاره کاندیدان ولسی جرګې ته معرفي کړي چې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه بحثونه هم ترسره شوي.
وزیرانو په اړه باندې مجلسونه سوي دي د مختلفو شخصیتونو سره. مروارو شي هغه وزارتونه شي وزیران نه لري، نو د وی لپاره مشرب مستقی او تازه نفسي شخصیتونه معرفي کړو.
په همدې حال کې وی حکومتي سرچینې نن ازادي راډیو ته ویل چې د قانونو پټرولیم د سرحدونو قبایلو او اطلاعاتو فرهنګ وزارتونو لپاره به کاندیدان ولسی جرګې ته د باور رایې د ترلاسه کولو لپاره معرفي شي. د افغانستان د ولسی جرګې دری پلاوی وایي داعش یو بهرنی پدیده ده او باید د افغانستان ملګري هیوادونه په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي. د دغه جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمد زین ازادي راډیو ته ویل چې په امریکا کې د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې د افغانانو تمه ده چې د داعش د ځپلو لپاره له افغانستان سره هر اړخیز مرسته وکړي.
یو خارجي پلیده ده په افغانستان کې، او دا پلیده صرف د افغانستان لپاره نه ده، دا د منځستي هیوادونو لپاره ده. نو د موږ هیله توقع له خپلو دوست هیوادونو نه دغه ده چې په دې مورد کې جدي توجه وکړي. ځاني قرباني د موږ ده، موږ سره باید دوایي ځواک همدا رقم تر تکیله سلاګانې د موږ منطقه جغرافیه د موږ غرنی ده، نو په دې کې دوی کومک ته موږ اړتیا لرو.
د بداسل کې د چا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته تللی. ټاکل شوی چې خغلی ربانی د دې کانفرنس ترڅنګ د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو له وزیرانو سره هم وګوري. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په ناامنو سیمو کې د تړل شویو ښوونځیو د بیا خلاصولو په تړاو د وسلوالو طالبانو غوښتنې ورته د منلو وړ نه دي. د دغه وزارت ویان مجیب مهرداد نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د پوهنې وزارت خپل پوهنیز پروګرامونه په هغو ځایونو کې پر مخ وړي چې د حکومت تر کنټرول لاندې دي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې د بدخشان په وردوج او یمګان ولسوالیو کې د ښوونځیو د بیا خلاصولو او ښوونکو ته د ماشونو د ورکولو غوښتنه کړې ده. ویل کېږي چې د بدخشان په دغه ولسوالیو کې شاوخوا 10 زده کوونکي او ښوونکي ښوونځیو ته له تګه محروم دي. او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي په تیره سه باندې یوه میاشت کې د پاکستان له لوري د تورخم او سپین بولدک د لارو د تړل کېدو له امله افغان سوداګرو ته نږدې 15 میلیونه ډالر زیان اوښتی. د دې خونی ویان سیام الدین پسرلین ازادي راډیو ته وویل چې له دې دوه برابره د پاکستان خصوصي سکتور ته زیان رسیدلی. پاکستان پرون د تورخم او سپین بولدک لارې د مسافرو او سوداګرو پر مخ پرانیستې. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا زایر خوري.
د بشري حقوقو یوې ډلې ویلي د سوریې په رقه ښار کې هغه شرونځي د هوایي بریدونو هدف ګرځېدلې چې د یو پناځای په توګه کارېده. دوی وایي په دې برید کې لشته لږه 33 تنه وژل شوي دي. رقه ښار د اسلامي دولت ډلې په کنټرول کې دی. د بشري حقوقو لندن میشتي څارونکو ډلې ویلي باور یې دا دی چې د هوایي برید د امریکا په مشرۍ ائتلاف لخوا ترسره شوی چې په سوریې او عراق کې د داعش په وړاندې جنګېږي. د ډلې وایي د دوی فعالانو د 33 هغو کسانو مړې موندلې چې د جګړو له کبله بې ځای شوي او په دې شرونځي کې وسیدل. د سیمې اوسیدونکو ویلي چې په دې پیښه کې د مړو شمېر ډېر دی، خو د بشري حقونو دغې څارونکې ډلې پر خپله وی پاڼه په ویلامې کې ویلي چې تر اوسه یې نور اسناد په دې اړه نه دي ترلاسه کړي. له اسلامي دولت ډلې څخه د رقه ښار د بېرته نیولو کمپاین د امریکا په ملاتړ د سوریې کوردي او عرب ځواکونو د ائتلاف په هوایي ملاتړ پر مخ وړي. امریکای چارواکو په یو بیساري اقدام سره د هغه کس امریکایي تابعیت ترې واخیست چې په 2003 کال کې د القاعده شبکې په هغه پلان کې په شکلتیا تورنو چې په نیویارک کې د بروکلین برج د رنګولو پاړه درلود. د امریکا د عدلي وزارت د مارچ په 16 نیټه د پاکستاني ول اصله ایمان فارس د امریکایي تابعیت لغوه کېدو دوسیه پرانستله. فارس اوس مهال د تورستي سازمان سره د همکاري په تور د شل کلن بند مده تیروي. د عدلي وزارت ویلي چې فارس د تابعیت اخیستلو لپاره درواغ ویلي وو او د یو بل کس پاسپورټ په جالي توګه کارولی اوسو. په 1994 کال کې امریکا ته داخل سي. د امریکا د لوی څارنوالۍ سرپرست مرستیال چاد ریډلر ویلي د امریکا حکومت د هغو کسانو د مخنیوي لپاره کار کوي چې د دې هیواد د کډوالۍ چارو له سیستم څخه ناوړه ګټه اخلي. بلجیم د هغو 22 کسانو د درنوي لپاره یو دقیقه چوپتیا غوره کړې چې تیر کال په همدې نیټه په بروکسل کې په تروریستي بریدونو کې ووژل شو. پاچا فلیپ او ملکه ماتیلدا د هغه هیواد له صدر اعظم چارلس مایکل او نورو سلګونو کسانو سره په پلازمینه بروکسل کې په زاوینتم هوایي ډګر کې په دغه مراسمو کې ګډون وکړ. په دې ځای کې تیر کال 2 ځانمرګي بریدونه شوي وو. د دغه هوایي ډګر یو چارواکي په مراسمو کې د ووژل شوو کسانو د نمونو تر اخیستو وروسته وویل چې د 2014 کال د مارچ 28 نیټه به د تل لپاره زموږ په زړونو کې. په دې پیښه کې د یوې وژل شوې مېرمنې خاوند لارس وایټسمن وویل د وی د 2014 کال د مارچ 28 هغه ورځ د چیز مو ژوند بدل سو. د ورځ مخ په لښکله مېرمن له لاس ورکړه. ډیر زله ځنه پښتم چې څه به سوي وای ک موږ لس دقیقې نه وخت راوتلی وای، څه به سوي وای ک موږ لږ ورو موټر چلولای وای. خدا پېښه وسوه په ګډه نیویارک ته د تلو هیجان په یوه ثانیه کې زما دنیا په یو ویر بدل کړه. په دغو دواړو پېښو کې 23 تنه ووژل سو او تر 300 تنه ډیر ټپیان وو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په پام کې لري چې د مې په 25 نیټه په بروکسل کې د ناتو په سرمشریزه کې ګډون وکړي. سپینې ماڼۍ پرون د ویلامې په خبرولو سره ویلي چې ولسمشر ټرمپ له خپلو ناتو متحدینو سره ګوري څو د ناتو په وړاندې خپله کلکه ژمنه بیا تکرار کړي. ویلامې زیاتوي ولسمشر ټرمپ په پام کې لري د هغو مسایلو په اړه چې ناتو ته مهم دي، په ځانګړي ډول د دغه ائتلاف د غړو ترمنځ د مسؤلیتونو شریکول او د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د ناتو د رول په اړه به بحث وکړي. د امریکا ولسمشر د خپلو انتخاباتي کمپاینونو پر مهال ناتو یو منسوخ ائتلاف بللی وو او په دې سره یې اندېښنې راپورته کړې وې. دا خبرونه پای.
سلام، دا هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو لویو ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د سانتي ګریډ په کچه اټکل شوې ده. په کابل کې به اسمان وریځ وي، د تودوخه لوړه درجه به 11 وي، ټیټه به 15. په هرات کې به هوا باراني وي، د تودوخه لوړه درجه به 13 وي، ټیټه به 8. په کندهار کې به اسمان وریځ وي، د تودوخه لوړه درجه به 19 وي، ټیټه به 10. په غزنی کې به هوا باراني وي، د تودوخه لوړه درجه به 8 وي، ټیټه به 2. په بامیانو کې به اسمان وریځ وي، د تودوخه لوړه درجه به 1 وي، ټیټه به منفي 8. په مزار شریف کې به هم اسمان وریځ وي، د تودوخه لوړه درجه به 23 وي، ټیټه به 14. په جلال آباد کې هم اسمان وریځ، د تودوخه لوړه درجه 19 وي، ټیټه 14. په بدخشان کې به بیا باران وري، د تودوخه لوړه درجه به 2 وي، ټیټه به منفي 6. او په ګردیز کې به هم هوا باراني وي، د تودوخه لوړه درجه به 6 وي، ټیټه به 1. خو وخت
آزادی رادیو اوري ولانی په خبرونه کې اوري چې د افغانستان حکومت له متحده ایالاتونو غواړي چې د طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزې لپاره د هیواد نور سرتیري واستوي. ناتو عمومي منشي او د امریکا دفاع وزیر هم په واشنگټن کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد نړیوال ائتلاف د غونډې په درشل کې چې نن واشنگټن کوربه دی د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړي. د اورزګان امنیتي چارواکي وایي تیر کال په دې ولایت کې وسلوال طالبانو د پرمختګ مخ ډپ کړی او ډېر ژر به پر ضد نوي عملیات پیل کړي. خو عام خلک په تیره بزګر وایي تیر کال ښه ورځ نه ده لیدلې او له ځمکو یې ډېر کم حاصل اخیستی.
یعنی شل خورواره حاصل ما اخیستی، یعنی په دې کې ما ساس کال یو خوروارم نه دی اخیستی، د جګړو د خاطر څخه چې ما جر ومه.
پنړیوال موضوعاتو کې اوري چې امریکایي چارواکو په یو بې ساري اقدام کې له یو پاکستاني او اصل امریکایي په متحدو ایالتونو کې د القاعده لخوا په یو بې تنظیم شوي حمله کې د لاس لرلو په تور د امریکا د تابعیت اخیستو پرېکړه کړې ده. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجی صندوق یونیسف او سپورت دوه ځانګړې خپرونې هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې مه هېروئ. د افغانستان حکومت له متحدو ایالاتونو غواړي چې د طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزې د پیاوړي کېدو لپاره افغانستان ته نور سرتیري واستوي. دا غوښتنه د افغانستان بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني چې واشنگټن کې دی د امریکایي چارواکو سره په خبرو کې کړی ده. تر دې مخکې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان هم د هېواد ته د 2000 نورو سرتیرو د استولو غوښتنه کړې وه. رضوان مرادی نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په دې هیواد کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان د دې غوښتنې ملاتړ کړی دی چې وایي په افغانستان کې د جګړې د روان حالت د ماتولو لپاره 2000 نورو سرتیرو ته اړتیا ده. جنرال جان نیکلسن ویلي امریکا او د ائتلاف نور غړي باید له طالبانو او داعش سره د جګړې لپاره 2000 اضافي عسكر افغانستان ته واستوي. صلاح الدین ربانی په واشنگټن کې د اتلانتیک شورا په غونډه کې ویل هیواد باور لري چې د ولسمشر ټرمپ اداره به په ستراتیژیک توګه په افغانستان کې داخله وي او خپل ملاتړ ته به دوام ورکړي. د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې تر اوسه پورې په دې اړه چې د جنرال نیکلسن غوښتنه به ومني او افغانستان ته به نور عسکر واستوي څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د ایران او روسیې د رول په اړه صلاح الدین ربانی وویل تهران او مسکو کابل ته ډاډ ورکړی چې له طالبانو سره په تماس کې دی او غواړي چې دا ډله له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته وهڅوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي روسیا پلان لري چې د 200 هیوادونو په ګډون د افغانستان د وضعیت د څېړلو په هدف یو کانفرنس جوړ کړي. د صلاح الدین ربانی په خبره امریکا ته په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړ شوې ده، خو د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه یې پریکړه نه ده کړې چې په دې کانفرنس کې برخه اخلي او کنه. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن روسیا تورن کړی ده چې د هغه په خبره مسکو په ښکاره طالبانو ته مشروعیت ورکوي او په افغانستان کې د امریکا او ناټو رول اغیزمنوي.
د ناتو سرمنشي د امریکا له دفاع وزیر سره هم د افغانستان او د داعش پر ضد جګړې په اړه خبرې کړې دي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ واشنگټن ته تللی د ناتو او امریکایي چارواکي او بخې د ناتو او امریکا چارواکي وای اجازه به ورنکړي چې افغانستان بیا د ترورستانو په مرکز بدل شي. اسمت اروانی تفسیر وړاندې کوي.
د ناتو سرمنشي یانز ستولتنبرګ چې د داعش پر ضد په نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره واشنگټن ته تللی پرون سه شنبه د امریکا له دفاع وزیر جیمز ماتیس سره وکتل. دواړو خو د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان پر وروستیو حالاتو خبرې وکړې. د ناتو سرمنشي تیره اونۍ په بروکسل کې وویل افغانستان له ډیرو چیلنجونو سره مخامخ دی، ګڼې تروریستي ډلې پکې فعالیت کوي خو تر ټولو لوی ګواښ طالبان دي. د ناتو سرمنشي وویل چې د افغانستان حکومت د ناتو په همکارۍ مهم پرمختګونه کړي دي. 15 کاله پخوا افغانستان امنیتي ځواک نه درلود، خو اوس شاوخوا 3,500 امنیتي او دفاعي ځواکونه لري چې د افغانستان د ساتنې او دفاع وړتیا لري. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ د جګړې په میدان کې د ناتو ځواکونو د حضور په اړه وویل د ناتو پوځیان به د افغانستان د ثبات لپاره له بیلو بیلو لارو له تروریزم سره مبارزه وکوي. د امریکا دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی ستولتنبرګ او ماتیس د افغانستان پر وروستیو حالاتو او په نړیواله سطحه د داعش پر ضد پر روانو هلو ځلو خبرې وکړې. دوی په افغانستان کې هم د داعش پر ضد د هلو ځلو د څرنګوالي په باب د نظر تبادله وکړه. امریکا افغانستان ته د نورو ځواکونو پر لیږلو غور کوي او د ناتو قومندانان د طالبانو او نورو تروریستي ډلو پر ضد په جګړه کې د خپلو ځواکونو لپاره د لا زیاتو صلاحیتونو اجازه غواړي. پخوا په دغه هیواد کې د ناتو تر 100,000 زیات سرتیري میشتول، خو اوس 14,000 دي او هغه هم د افغان ځواکونو د روزنې مسؤلیت لري او د دې معنا دا ده چې د جګړې ټول پیټی د افغان ځواکونو په غاړه دی. وروسته لدی چې د 2014 په پای کې د امریکا او ناتو محارب پوځیان له افغانستان ووتل، وسلوالو طالبانو جګړې ته لا زور ورکړ او د مسالې لویدیزوال اندیشمن کړي او وایي چې باوري نه دي چې افغانستان به بیا د تروریستانو پر مرکز نه بدلیږي. په اروپا کې د ناتو د مرکزي قمندانۍ عمومي قمندان کرتیس سکاپاروتی په وروستیو کې وویل د ناتو او ائتلاف ځواکونه د دې لپاره په افغانستان کې میشتي چې اطمینان نه لري چې تروریستان به بیا له افغانستانه د نورو هیوادونو پر ضد کار نه اخلي. سکاپاورتی د افغانستان د سفر په ترڅ کې وویل موږ باید دا ډاډ ترلاسه کړو چې تروریستان بیا له افغانستانه د خوندي پناه ځای په توګه کار نشي اخیستلی او دا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره د دوی د دشمنی دلیل دی.
د افغانستان په اړه د ناتو د سرمنشي او د امریکا د دفاع وزیر د وروستیو څرګندونو په باب مو واورېدل. نن واشنگټن د داعش یا د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د نړیوال ائتلاف د یو غونډې کوربه هم دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیې کې ویلي چې د دې غونډې هدف د ترهګرۍ پر ضد په ګډې مبارزې بحث دی، په ځانګړې توګه د داعش وسلوالې ډلې د مالي سرچینو تجهیز او د دې ډلې لخوا د کسانو د استخدام په اړه به په دې غونډه کې بحثونه او خبرې وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني چې په دې غونډه کې د ګډون لپاره واشنگټن کې دی هم د غونډې ګډونوالو ته وینا وکړي او په افغانستان کې د داعش د ډلې د ګواښ او په دې هیواد کې د نورو ترهګرو ډلو د فعالیتونو په اړه به خبرې وکړي. په امریکا کې میشت افغان څیړونکی محمد شفیق همدم وایي د دا ډول نړیوالو غونډو جوړېدل د افغانستان په شمول په بیلابیلو هیوادونو کې د ترهګرۍ پر ضد روانه مبارزه پیاوړي کولی شي او افغانستان ته هم یو ښه فرصت دی چې د دغې غونډې څخه د افغانستان حکومت په ګټه کار واخلي.
البته چې دغه ناسته د افغانستان لپاره ډیر اهم پدیده چې په دغه ناسته کې تقریبا 8 غړي هیوادونو له جملې نه اکثریت غړي هیوادونه پکې ګډون کوي چې د دوی تر څنګ نړیوال سازمانونو مشران هم لکه د ناتو عمومي سرمنشي هم دلته امریکې ته راغلی. دا به هم په دغه ناسته کې ګډون کوي او په دې ناسته کې هغه هیوادونه چې د افغانستان د ناتو قاطع یا ملاتړ ماموریت کې ګډون لري په افغانستان کې د داعش د القاعده او د طالبانو پر وړاندې د افغان حکومت حامیان دي، دا وایي تر څنګ نور سیمه ییز هیوادونه لکه متحده عرب امارات لکه هندستان او نور هغه هیوادونه چې کولای شي افغانستان امنیتي ځواکونو ته نه یوازې دا چې د البته نظامي مرستې وکړي بلکې مالی مرستې هم کولای شي، هغوی هم ګډون کوي.
په امریکا کې میشت افغان څیړونکی محمد شفیق همدم چې په واشنگټن کې نن د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د نړیوال ائتلاف د ګډونوالو د غونډې په اړه نظر څرګندو. لکه څنګه چې مو واورېدل ښاغلی شفیق همدم وایي چې دا یو ښه فرصت دی د افغانستان لپاره چې په افغانستان کې د داعش ډلې په وړاندې مبارزې لپاره د نړیوالو ملاتړ راجلب کړي. داعش چې د افغانستان د ختیځو ولایتونو څو ولسوالیو کې پراخ مرکزونه لري، په دې وروستیو کې کابل او د افغانستان په یو شمېر نورو شمالي ولایتونو کې هم د مرګونو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی. په افغانستان کې د ناامنیو په ترڅ کې یو هم اروزګان دی چې تیر کال د سختو نښتو او جګړو شاهد و. د اروزګان امنیتي چارواکي بیا وایي تیر کال په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو د پرمختګ مخه ډپ کړي او ډیر ژر به یې پر ضد نوي عملیات پیل کړي، خو د اروزګان د ولایتي شورا مسؤلین په دې ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ترسره شوي عملیات تش په نامه بولي او وایي چې دغه نوي پیلیدونکي عملیات به هم کومه نتیجه ورنه کړي. عام خلک بیا څه وایي؟ په تیره بیا بزګر وایي تیر کال هیڅ کله هم ښه ورځ نه لیدلې او له خپلو ځمکو ډیر کم حاصلات اخیستی. لا ترین کوټه د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرفت پرې رپورټ لري.
د اورزګان سمیز امنیتی چارواکي وایي کڅه هم تیر کال د کړهونو ډکو خو بیا هم د وسلوالو طالبانو هغه پلانونه شند کړي چې غوښتلې د ترین کوټ شارت سکوت ورکړي. په اورزګان ولایت کې د ملي اردو د څلرمې پولې لیوا کمانډان برید جنرال غلام حضرت کاکړ د چهارشنبه په ورځ په دغه ولایت کې د خپل امنیتي پوسټو څخه د لیدنې پر مهال ازادي راډیو ته ویل چې پلان لري په 1400 نیوم کال کې په اورزګان ولایت کې د خالد په نوم عملیات پیل کړي چې په خبره یې دا به ډېره ښه فایله ولري. نوموړي له وسلوالو طالبان څخه غوښتنه وکړه چې نور دې بېګناه افغانان نه ځوروي او د سولې لاره دې خپله کړي.
موږ هم نظر په لوړو مقاماتو چې موږ ته وظیفه راکړې ده د شپږ نویم کال د خالد عملیات پلان کړی دی. انشاءالله په دې نږدو ورځو کې دغه زموږ پلانونه تطبیقیږي په هر استقامت باندې په ښه همغږۍ سره. لکه در اوس چې تاسو وینئ موږ داسې راوتلي درې څلور مسؤلین ټوله په یوه استقامت باندې.
دا په داسې حال کې ده چې دوې ورځې مخکې د مسؤلینو په خبره د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د ملي اردو یوه قرارګاه چې د ترینکوټ ښار ته په 15 کیلومترۍ کې شتون لري د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده او د معلوماتو له مخې په کښې کې 19 د ملي اردو سرتېري ووژل سوه. په ورته وخت کې د اروزګان د ولایتي شورا مسؤلین وایي په دغه ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات نمایشي بڼه لري. په اروزګان ولایت کې د ولایتي شورا رئیس امیر محمد بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې افغان امنیتي ځواکونه په تیر کال کې هیڅ نه ولاسته راوړنه نه لري او په خبره چې مرکزی حکومت باید د نوي کال په راتګ سره د اروزګان امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي.
په دې عملیاتو کې تقریبا په د یوه کال کې هیڅ لاسته راوړنه نه لري. په کټ تش په نامه عملیات یې لکه نن چې تاته ویلي دي به کله کله م راوځي دغه عملیاتو دپاره چې کمی پیسې ورته راځي صرف د هغو د مصرفې دپاره یو لار دواروي.
له دې ټولو سره سره په اروزګان ولایت کې یو شمیر کروندګر له دولت څخه په خپلو سیمو کې د عملیاتو غوښتنه کوي. دغه کروندګر چې نن د بزګر په نوم د ورځې لمانځ غونډې ته راغلي وه ازادي راډیو ته وویل چې روانې جګړې سخت مالي زیانونه ورته اړولي او کښتونه باغونه یې ټول وچ سوي او په خبره چې لا اوس هم ځمکې تورې پاتې دي. دوی د عملیاتو تر څنګ له دولت څخه د مرستو غوښتنه هم کوي.
په دغه جګړې خدای ورکړي کې مرکزي حکومت څه پاملرنه ورته وکړي چې څه یا هغه اصلاح کې په سوله یا په جوړه یا په روغه خوشۍ دې نه راکوي جګړې دې راته ورکړي. خپل کښتونه مو تباه سوه، خپل کورونه مو تباه سوه، توتانو باغونه مو تباه سوه، هېڅ شی مو نه دي پاتې. راسه هتي وکړئ وې ګورئ. د امنیتي ځواکونو څه مو دغه غوښتنه ده چې داسې عملیات وکړي چې د ولسي خلکو ته ډېر پام وکړي. ولس وروره نه د طالب ملګری دی نه د دولت سره یو وس رسېږي.
جګړو موږ ته دغه زیانونه اړولي دي چې جواري مو ورژېدل، ماشې مو په مځکو کې ورژېدل او زموږ سره په حقیقت مرسته نه ده سوې. یعنې شل خرواره حاصل ما اخیستی. په دې کې مقصد نیمایي د سرخیر و نیمایي د بزګر و. یعنې په دې کې ما سږ کال یو خروار هم نه دي اخیستي د جګړو د خاطر څخه چې ماجر ومه.
د یادونې وړ ده چې له تېرو اوو میاشتو راهیسې د مسؤلینو په خبره د اروزګان ولایت شاوخوا 90% خاوره د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده او د ټولو ولسوالۍ لارې د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ سره د ترافیکو پر مخ تړلې دي. شریف الله شرافات، ازادي راډیو، اروزګان.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او د کرکټ مینوالو ته هم ښه خبر نه لرو. آیرلند له افغانستان سره په څلورمه یو ورځنۍ مسابقه کې ګټونکی شو. دې بری دواړه ټیمونه په یو ورځنیو سیالیو کې مساوي کړل. تر دې وړاندې افغانستان دوی او آیرلند یوه مسابقه ګټلې وه. پنځمه یو ورځنۍ مسابقه به د دې لړۍ ګټونکی معلوم کړي. نن په چا افغانستان وګټله او پریکړه وکړه چې لومړی به په خپله بیټنګ وکړي. افغان لوبغاړو 220 منډې جوړ کړي خو آیرلند اوو لوبغاړو د سوځېدو په بدل کې هدف پوره کړ او دا سیالي یې په درې وکټونو او 19 توپونو وګټله. اوس هم ځو اسدآباد ته. د کونړ په مرکز اسدآباد کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او د حکومت ترمنځ د سولې د تړون په ملاتړ یوه غونډه جوړه شوې وه. د غونډې ګډونوالو غوښتنه وکړه چې د دغه تړون ټولې مادې د عملي شي او ګلبدین حکمتیار ته د لاره هواره شي چې بیرته له نظام سره یو ځای شي او د به نورو د دولت وسلوالو مخالفینو ته هم د دې الهام ورکړي چې وسله پر ځمکه کېږدي. نور حالې له اسدآباد د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري په راپورټ کې.
په دې وروستیو کې ولسمشر غني د افغان دولت یو وسلوال مخالف ګوند حزب اسلامي سره د روغې جوړې تړون لاسلیک کړ خو د تړون ماده تر دې دمه پوره نه دی عملی شوی. مولوی عبید الله بهاری ازادي راډیو ته وویل په غونډه کې د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ د توافق ملاتړ وشو او له دولت وغوښتل شول چې د حکمتیار راتګ ته زمینه برابر کړي.
دغه غونډه د کونړ ولایت د ټولو قانونو او د سیاسي احزابو د وحدت او د اتفاق په بنا باندې جوړه شوې وه او مخه صرف همدغه و چې ټول جهادي رهبران او جهادي شخصیتونه د خپل استر رهبر چې ګلبدین حکمتیار دی چې د هغوی سره په دې وروستیو وختونو کې کم معاهده او تړونونه لاسلیک شوي وو چې د هغې درناوی وشي او زر تر زره پتیار صاحب افغانستان ته راشي تر څو چې ملي سوله قایمه شي او پولی شي تر څو چې د افغانستان امنیت تامین شي.
د غونډې یو بل ګډونوال مولوی ضیاءالرحمن الایر هم وایي چې دوی د تړون د مادو پورا عملی کولو په هیله دي
چې د حزب اسلامي سره چې کوم تړون د سولې شوی دی باید په دې باندې تمرکز وشي او په دغه قرارداد کې چې په څه باندې توافق شوی دی هغه د حکومت د خوانه عملی شي تر څو د انجینر صاحب حکمتیار راتګ د نورو دوستانو د راتګ لپاره یو ښه وسیله او سبب وګرځي.
په کونړ کې د سولې شورا رئیس حاجي محمد اسماعیل منیب ازادي راډیو ته وویل د دوی شورا حزب اسلامي سره د روغې جوړې رامنځته کولو کار کې بریالۍ هڅې کړې او که چیرته حزب اسلامي حکومت تراشی نو نورې وسله والې ډلې به هم له جنگ څخه لاس اخستلو ته وهڅول شي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لوی کارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدلی شي. د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په همدې څپو مه هیروئ. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي هڅه کوي چې پر پاکستان د سوداګرۍ او ترانزیت اتکا نور هم راکمه شي. د دې وزارت ویاند مسافر قوقندي نن په کابل کې ازادي رادیو ته وویل چې سوداګری او ترانزیتي مسایل باید د سیاست او په سیمه کې د امنیتي مسایلو ښکار نه شي. هغه دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې پاکستان په 13 اونیو کې د تورخم او سپین بولدک لارې چې پرون یې خلاصې کړې تړلې وې چې پر مسافرو سربیره دغه راز افغان سوداګرو ته هم په لسګونو میلیون ډالرو تاوان رسېدلی. د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو خونه او یو شمېر کارپوهان د حکومت وروستۍ هڅې چې پر پاکستان د ترانزیت د اتکا د راکمولو لپاره پیل کړي ستایي خو ټینګار کوي چې د افغانستان حکومت باید په دې برخه کې له بدیلو لارو ګټه واخلي. آیا بدیل لارې هم افغانستان ځمکنۍ لري؟ نورې نور حال له رحمت الله افغان اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې له 2012 میلادي کال را په دې خوا په پاکستان د سوداګرۍ او ترانزیت د اتکا د کمولو لپاره هڅې پیل کړي چې تر اوسه یې ښه نتیجه هم ورکړې ده. د دغه وزارت وین مسافر قوقندي نن ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت پلان لري چې افغانستان د سوداګرۍ په لحاظ په یو یا دو هیوادونو پورې تړلی نوي
همیش ما در صدد راه های جدید
تل موږ په دې هڅه کې یو چې افغانستان له نړۍ سره نوې لارې پیدا کړي. غواړو په یو یا دو هیوادونو باندې انتقا او تړاو څخه ځان وژغورو. کله چې ستونزه پیښېږي نو د دا ځل په څېر به موږ نه زیانمنېږي. هغه هیواد چې ستونزه رامنځته کوي زیان ګوري. ښاغلی قوقندي زیاتوي چې په دې اړه ایران، هند او افغانستان ترمنځ تړون هم لاسلیک شوی او ایران، ترکیې او یو شمېر نورو هیوادونو سره په دې اړه مسوده نهایي شوې او ژر به لاسلیک ته وړاندې شي. هغه زیاتوي چې په هوایي ترانزیت هم د هند په ګډون له یو شمېر هیوادونو سره خبرې روانې دي. سوله دې هیوادونو سره د هوا له لارې مستقیمه سوداګرۍ ولرو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین وایي په تېره څه باندې یوه میاشت کې د پاکستان له لورې د تورخم او سپین بولدک د لارو د تړل کېدو له امله افغان سوداګرو ته نږدې 15 اویا میلیونه ډالر زیان اوښتی. ښاغلي پسرلي ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې عام ذهنیت دا دی چې نور په پاکستان باور کول بې ځایه اخواري ده.
د افغانستان خصوصي سکتور، عام خلک او حکومت په دې باور دي چې نور په پاکستان باندې اعتماد کول ښه نه دی او ښه نتیجه هم نه ورکوي. موږ څو ځلې پاکستان باندې اعتماد وکړه، بدبختانه چې موږ ته په میلیونو ډالر زیان واوښتل. څو ځلې زموږ په وړاندې تورخام او سپین بولدک لارې وتړل. نو بل اخره موږ تصمیم ونیو چې بدیل لارې پیدا کړو.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د افغان حکومت د اقدام ستایي. د اقتصادي چارو کارپوه سید رحمان عمران سپارښتنه کوي چې افغانستان باید د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د منځنۍ اسیا هیوادونو ایران، ترکیه او چین باور ترلاسه کړي. خو د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې له بل هر وخت زیات اوس افغانستان له ازبکستان، قزاقستان او یو شمېر نورو هیوادونو سره ښې سوداګریزي او ترانزیټي اړیکې لري او د لا پیاوړتیا په حال کې دي.
د سوداګرۍ په برخه کې د افغانستان حکومت د غراز د افغانستان له بل ستر ګاونډي چین سره هم په دې وروستیو کې د نښلیدو هڅې پیل کړې دي. څو میاشتې مخکې د افغان سوداګرو په مال بار اورګاډي له چین نه حرکت پیل کړی وو او د افغانستان تر پولې راغلی وو، خو په دې برخه کې ځینې خنډونه په دې وروستیو کې بیا راپورته شوي. چین دغه راز په افغانستان کې د لویو اقتصادي پروژو له لارې هم غواړي چې خپل نفوذ پراخ کړي. یوه هم د کور جوړونې د پروژو په برخه کې ده چې په میلیونونو ډالر به پرې لګښت راځي. فرشته جلال زی جزئیات وړاندې کوي.
په کابل کې د کور جوړونې له دې پروژې د مالی ملاتړ خبر په 2015 میلادي کال کې د چین د ولسمشر مرستیال اعلان کړ. د دې پروژې هدف د 10,000 کورونو جوړول دي چې د چین حکومت یې تمویلوي او د افغانستان د حکومت پر ملکی مامورینو به وویشل شي. د چین حکومت ژمنه کړې چې د دارلمان ماڼۍ ته نږدې د کور جوړونې د دې پروژې پر لومړي پړاو 3.5 میلیون امریکایي ډالر پانګونه وکړي. د افغانستان د کور او ښار جوړولو وزیر سعادت منصور نادری د ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
ای فازي اولی برنامه بسیار بزرگی تاریخی مسکن است.
دی وی دا د کور جوړونې د ستر تاریخي پروژې لومړی فاز دی چې د 50 خاطر 80 میلیونه ډالر ورته ځانګړي او ژمنې شوې ده. ان شاء الله تر دوه راتلونکو میاشتې پورې به کار عملاً په ساحه کې پیل شي.
د چین حکومت ویلي چې د دغه پروژې د اولی مرحلې د بریالیتوب په صورت کې به د دغه پروژې د نورو پړاوونو د پیل او تمویل پریکړه وشي. د رویټرز خبري اژانس په حواله د چین حکومت په سیمه کې پراخې پروژې پیل کړې او غواړي چې د بیا رغونې او اقتصادي پروژو په مرسته په سیمه کې خپل نفوذ زیات کړي. د چین حکومت په وروستیو کلونو کې د چین او پاکستان پر اقتصادي لار 55 میلیارد ډالر پانګونه وکړه. دا پروژه به د چین شمال ویدیزي سیمه چې سمندر ته لار لري د عربو له خلیج سره وصل کړي. سره له دې چې د پیکینګ حکومت د افغانستان په امنیت کې د ونډې اخیستلو په اړه له احتیاط ډک ګامونه پورته کړي، ژمنه یې کړي چې د افغانستان د جګړې ځپل اقتصاد په پښو درولو کې به کومک کوي. په کابل کې د کور جوړونې له دې پروژې سره د چین د حکومت مالی مرسته په افغانستان کې د اقتصادي پراختیا لپاره د پیکینګ یو لوی ګام ګڼل کیږي. دا په افغانستان کې د مس عینک له پروژې سره چې د چین حکومت یې د قرارداد په اړه د جنجالونو لامل کار نه دی پیل کړی، هیڅ ډول ارتباط نه لري. د افغانستان د کور او ښار جوړولو وزارت مرستیال حمید جلیل رویټرز ته ویلي چې مرسته کوونکو هیوادونو ته دا مهمه ده چې د افغانستان خلک د هغوی د کومک پایلې وویني او دا له هغو څرګندو پروژو ده چې ګټه به یې په مستقیم ډول خلکو ته ورسیږي. د چین حکومت د دې پروژې د عملي کولو لپاره افغانستان ته د قراردادیانو یو لیست استولی چې یو کمپنۍ پکې غوره کړي. خو د پروژې کار به له نږدې د افغانستان د حکومت له لوري څارل کیږي او د افغانستان کورني شرکتونه به ونډه پکې ولري. حمید جلیل ویلي چې د دې پروژې ډیزاین افغانانو جوړ کړی، افغانان به یې څارنه کوي او فرعي قراردادونه به هم افغانانو ته ورکول کیږي. په افغانستان کې د چین سفیر ویلي چې دوی به د پروژې د اول پړاو د بریالیتوب په صورت کې د دغه پروژې پر نورو برخو هم غور وکړي او پریکړه به وشي.
په همدې راپور سره رسیدلی و د خبرونې دوهمې نیمایي ته. په افغانستان کې 4:03 انکیدونکې دي او سم مرزی احمد زی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د انجونو د باسکټبال لوبډلې په خپل لومړی سیالۍ کې د قرغیزستان د پوهنتونونو لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د باسکټبال فدراسیون رئیس عبدل صبور عزیزی نن ازادي راډیو ته وویل په پام کې ده چې د انجونو افغان لوبډله خپل بل سیالۍ د چهارشنبه په ورځ د قرغیزستان د انجونو د باسکټبال د غوره ټیمونو سره ترسره کړي. ښاغلی عزیزی زیاته کړه په دغو دوستانه سیالیو کې د ګډون لپاره د افغانستان 9 لوبغاړي او یو روزونکی د مارچ په 19 قرغیزستان ته ورلاړل. د افغانستان د فوټبال لوبډله سبا په یو دوستانه سیالۍ کې له سنگاپور لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته وځي. دغه سیالۍ به د تاجکستان په مرکز دوشنبه ښار کې د افغانستان په وخت 8:30 پیل شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکي ډایرکټر طاهر روفي نن ازادي راډیو ته وویل له دغو سیالیو څخه هدف د لوبغاړو د ظرفیتونو لوړول دي. او د غور د فوټسال د اتلولۍ سیالۍ د فوټسال د آرین سکلت لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو مسؤل سید علي کاظمي نن ازادي راډیو ته وویل د دغه ولایت د اتو لوبډلو ترمنځ د سیالۍ دغه لیک د اتو ولس ولایت ترمنځ ترسره شو چې هدف یې د غورو لوبغاړو پیژندل و. د ښاغلي کاظمي په خبره د استقلال او اتحاد لوبډلې د دې لیک دویم او درېیم مقامونه خپل کړل. د نوموړي د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ یو میاشت وړاندې پیل او پرون پای ته ورسېدې. د خبرونو پای
سپورتي اقتصادي او دغه راز نور خبرونه غوړې ولولې به هم د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. وړاندې دغه راز د ازادي رادیو د سپورت په ځانګړي خبرونه کې په افغانستان کې د سپورتي فعالیتونو په اړه نور معلومات هم ترلاسه کولای شئ. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجي صندوق یونیسف بل 19 پروګرام هم خپرېدو ته چمتو دی. خو اوس یو دوه نړیوال موضوعات راخلو. امریکایي چارواکو په یو بیساري اقدام کې له یو پاکستاني ول اصله امریکایي په متحده ایالاتونو کې د القاعده لخوا په یوې تنظیم شوې حمله کې د لاس لرلو په تور د امریکا د تابعیت اخیستو پریکړه کړې ده. چارواکي وایي چې له دغه کسه د تابعیت د اخیستل به هم د اخیستو بهیر به هم څو کاله وخت ونیسي. جزئیات د فرشته رازي پر راپور کوي.
د امریکا عدلی وزارت د مارچ په شلمه د ایمان فارس په نوم له وسړي چې په خټه پاکستانی دی د متحدو ایالاتو د تابعیت حق د بیرته اخیستلو پریکړه وکړه. ایمان فارس په شل کاله بند محکوم شوی دی. هغه د تروریستي ډلو د ملاتړ په جرم زندانی دی او د بند موده به په 2000 میلادي کال کې بشپړه سي. د امریکا عدلی وزارت ویلي چې ایمان فارس په 1994 میلادي کال کې د بل سړي په پاسپورت امریکا ته تللی او د امریکا د متحدو ایالاتو د تابعیت ترلاسه کولو لپاره یې دروغ ویلي وو. هغه د امریکا د تابعیت ترلاسه کولو مخکې د عبدالرؤوف په نوم پیژندل شوی و او د امریکا په اوهایو ایالت کې د لارې ډریوري کوله. ایمان فارس مخکې تر دې چې مجرم وپیژندل شي اعتراف کړی و چې په نیویارک کې د بروکلین پله د ویجاړولو لپاره د ولډنګکارۍ له ماشینه د کار اخیستلو په اړه څېړنه کړې وه. دا کار د بروکلین پله د ویجاړولو لپاره د القاعده شبکې د دسیسې برخه و. خو فارس وویل چې په 2002 میلادي کال کې د پریکړې ته ورسید چې پر بروکلین پله د حمله لپاره د نیویارک ښار امنیتي تدابیر ډیر شدید دي او د حمله امکان یې محدود لیدلی وو. د امریکا د لوی څارنوال سرپرست مرستیال چاد ریډلر ویلي چې د عدلیه وزارت د مهاجرت د څانګې برخه به له پیژندل شوو او مشکوکو تروریستانو چې په درغلۍ یې د متحدو ایالاتو د تابعیت حق ترلاسه کړی د دې حق د بیرته اخیستلو بهیر پر مخ بیایي. هغه همدارز ویلي چې د امریکا حکومت متحد دی چې د متحدو ایالاتو د مهاجرت له سیستمه د هغو کسانو د ناوړه کار اخیستلو مخنیوی وکړي چې امریکا ته ضرر رسولی شي. ایمن فارس 33 کلن دی. هغه د امریکا د ایلینوی ایالت په جنوب کې د خپل قید وروستي کلونه تیروي. اسوسییټډ پریس ته چارواکو په حواله ویلي چې له فارس د امریکا د تابعیت حق د بیرته اخیستلو بهیر ډیر کلونه وخت نیولی شي. خو د اسوسییټډ پریس په حواله زیات امریکایان شاید فارس په څیر له مجرمینو د امریکا د تابعیت د حق د بیرته اخیستلو له پریکړې ملاتړ وکړي. څارنوالانو هم درس پر هغه تور پوری کړی چې په 2000 میلادي کال کې له اسامه بن لادن سره کتلی وو. څارنوالانو ویلي چې دوی ګمان کوي چې د سپتمبر تر حمله وروسته په نیویارک کې پر بروکلین پله د حمله لپاره تیاری شای پر امریکا د القاعده شبکې د حملو د دوهم موج یو برخه وه. د امریکا حکومت له هغو کسانو چې په متحدو ایالاتو کې زیږیدلي د امریکا د تابعیت حق نشي اخیستلی نو له دې امله نشي کولای چې په امریکا کې د زیږیدلو تروریستانو د مجازات لپاره له دې لارې کار واخلي. د امریکا د ملي امنیت یو شمېر څارونکو داسې باور څرګند کړی چې دا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت نوی او شدید دریځ څرګندوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر یو لوړ رتبه سلاکار وايي واشنگتن د اوس لپاره د ایران او د نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اټومي اټومي موافقه مني. کریستوفر فورد ویلی چې امریکا غواړي چې ایران هم پر دغه موافقې په انکلکه ودرېږي. رضوان مراد په دې اړه د رویټر خبري اژانس د راپور مهمه برخه وړاندې کوي.
د سپینې ماڼۍ په امنیت شورا کې د ډلیزې وژنې د وسلو او د اټومي وسلو د نه پراختیا د برخې مشر وایي د ایران او نړۍ د قوتونو ترمنځ اټومي موافقه مني. کریستوفر فورد د سې شنبې پر ورځ په واشنگټن کې د کارنیګي څېړنیز مرکز په یو کانفرنس کې ویل، سره له دې چې د ډونالډ ټرمپ اداره د اوس لپاره له ایران سره اټومي موافقه مني، خو دا تړون څېړي او غواړي چې تهران ورته په کلکه پابند وسي. خاغلی فورد ویل دوی په خپل اداره کې پر دې بحث کوي چې آیا په لنډ مهال او اوږد مهال کې دې هدف ته رسیدل حقیقي دي چې نړۍ د اټومي وسلو د خپرېدو له خطره پاکه او د ملکي اټومي انرژي په برخه کې همکاري پراخه شي. په سپینه ماڼۍ کې د اټومي وسلو او ډلې ایزې وژنې د وسلو د پراختیا د مخنیوي د برخې مسؤل کریستوفر فورد وایي امریکا د روسیې لخوا په دې وروستیو کې د لرې واټن ویشتونکو کروس توغندیو چې اټومي سروکې انتقالولی شي د ځای پر ځای کېدو په اړه هم څېړنه کوي. نوموړي د کارنیګي څېړنیز مرکز کانفرنس ته په وینا کې د اټومي وسلو د مخنیوي او د امریکا او متحدانو د امنیتي اړتیاو ترمنځ د کړکیچ د شتون یادونه هم وکړه. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وار وار له ایران سره د نړۍ د قوتونو پر اټومي موافقې انتقادونه کړي دي. ولسمشر ټرمپ د دوشنبې پر ورځ په سپینه ماڼۍ کې د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی سره د کتنې پر مهال پر پخوانی ولسمشر بارک اوباما انتقاد وکړ چې د ټرمپ په خبره هیڅوک نه پوهیږي چې معلومه کړي ولې بارک اوباما له ایران سره اټومي موافقه لاسلیک کړه.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
نن په خوانځیو کې د ارزیابي او ځینو نور مسایلو پاک خبرې کوو. لمونږ سره میلما د پهنې د وزارت سلاکار محمد حسین حازم دی. نو موړې لدیر شو کلو را پدې خو د پهنې وزارت په بیلابیلو برخو کې کار کوي.
د ځنه کړه ارزونه چې یو میتود دی، البته په رسمي او غیر رسمي شکل سره تر سره کیږي. البته د ذکرې د کچې د اندازې کولو په خاطر په دوه طریقو سره تر سره کیږي، چې یو تلخیصي ډول یا بل هم په تکمیلي ډول سره. چې تلخیصي ډول چې اصطلاح د انګریزي څخه ژباړل شوې ده، ورستۍ یا د پیسلا د زده کړې پایله معلوموي، او خپل د تکوینی ارزونه چې د هغه دوامدار ارزونه ده چې قدم په قدم سره د خپل د زده کړې د ارزونې په مقصد کچه معلوموي چې په کومه کچه زده کړې ترسره شوې ده.
دغه ارزونه یا ارزیابي په کومه طریقه تاسو ترسره کوئ؟
د افغانستان البته په پوهنې وزارت کې فیلال دوه ډوله ارزونه معمول دي. یو رسمي ارزونه ده چې څلور نیم میاشتنی، او بل هم کلنی چې دا څلور نیم میاشتنی او کلنی ارزونې په نتیجه کې د زده کوونکو البته درجه بندي او د دوی ارتقا شي. دغه ارتقا ګټه یې په اصطلاح سره د پوهنې وزارت لپاره او نورو کورنۍ لپاره د یو راپور په شکل سره دی چې څومره ماشومان وکولای سول د یو صنف څخه بل صنف ته ارتقا وکړي. خو بل ارزونه چې معمولا د پوهنې وزارت په ورځنی پلانو کې، د درسي پلانو کې، د ښوونکو په درسي پلان کې دوی کاروي، هغه داسې دی چې د درس د پیل څخه مخکې، د درس په جریان کې، یا هم د درس په پای کې ترسره کیږي. چې له بده مرغه دغه ډول ارزونه تر اوسه هغه خپل ځای نه دی پیدا کړی، په دې خاطر چې د خپل د درسي وخت د لږوالي په خاطر سره دوم ډول چې د خپل د دوامدار ارزونه ده یا تکوینی ارزونه ده په سمه توګه ترسره کیږي نه.
ار خوانځیته څومره وخت وروسته د تاسو له خوا کارکونکو ورځي اول ترزونه کوي؟
البته ارزونه د نظارت تعلیمي د خوا نه ترسره کیږي، بلکې خپل د ارزونه چې د خپل د تعلیمي کال هغه څلور میاشتنی او کلنی ازمونه د خپل د شونځي د ادارو د خوا اخیستل کیږي. خو د نظارت تعلیمي دنده دا ده چې دوی کله کله زی د خپل مشاهدات یا خپل د کتنې په ترڅ کې هغه فیصله سره نیمګړتیاوي یا مشکلات چې دوی پیدا کوي په ناشکي بیا نمونوي لوستونه البته ترسره کوي. پسندو کې او امدار خپل د شونکو د دانش مضمون او قابلیت تدریس پیدا کوي چې په کوم شانو کې دوی سنز لري او د سنز د لولو لپاره کم ډول روزنې ته ضرورت لري. دا البته وخت په وخت سره د شونکو ته د دانش مضمون او د قابلیت تدریس په ارتباط باندې روزنه ورکول کیږي.
یوازې د درس په برخه کې ارزونه کوي که په نورو مسایلو کې؟
خپل د پلان مطابق کله چې سنفوتزي د مضمون په ارتباط باندې د هر رشته یو نظارتي موږ لرو، د بیلګې په توګه د ژبې دپاره موږ جلا جلا نظارت چې لرو، د ساینس دپاره جلا لرو، د ریاضي او فزیک دپاره جلا لرو، د کیمیا او بیولوژي دپاره جلا لرو، او اصول صنفي دپاره جلا نظارت کوونکي لرو. چې دوی کله چې صنف ته ورځي کتنه کوي، د کتنې په پای کې هغه نیمګړتیاوې یا مشکلات چې ښوونکی په مضمون کې لري یا هم په خپله میتودیکي برخو کې دی مشکل لري، هغه دپاره یو فیصله سره د نیمګړتیا او د حلولو دپاره تر مشاهده تر کتنې وروسته دوی ته بیا خپل نظریه وړاندې کوي، او د نیمګړتیا او د حلولو دپاره کله ناکله نمونوي لوستونه وړاندې کوي، او کله هم دوی ته روزنیز ورکشاپونه یا فیصله سره روزنیز کورسونه ورته دایروي.
بله، ځینې نور مسایل دي په بیلابیل ښوونځیو کې. مثلا کله چې یو ښوونکی غواړي چې ښوونځي نه بل ښوونځي ته ځان تبدیل کړي، مثلا کړه کوي، لومړی باید د هغه ښوونځي ته چې دوی غواړي ورسي د هغه مدیر موافقه راوړي. هم داسې ده کنه؟
بله، مسله داسې ده، د تبدیلېدو په صورت کې چې یو ښوونکی غواړي د یو ښوونځي څخه ځان بل ښوونځي ته تبدیل کړي، هغه موافقه ضروري ده. په دې خاطر ډېر ځله داسې وي چې په ښوونځي کې تشکیل پوره وي.
په ډېری ښوونځیو کې داسې ویل کېږي چې هغه مدیر له ښوونکي نه پیسې غواړي، اته تر $2000 پورې، وروسته له هغه نه بیا موافقه ورسره کوي. اته دومره نه ورته وایي چې دلته کمبود شته که نهشته. تاسو په دې هکله څه وایي؟ آیا خبر یاست که نه؟
یوه خبره البته د رشوت یا په اصطلاح سره د پیسو اخیستلو مسله یوه لویه مسله ده. دا موضوع زه نه ردوم چې نسته، البته استثنایي حالات دی. په ډیرو ښوونځیو کې دا وضعیت تر اوسه چې مثلا ښوونکي ته ضرورت لري، دوی یا بالمقطع مقرري یا اجیر مقرري. له بده مرغه د پوهنې وزارت تشکیل تر اوسه پورې هم نه دی پوره. دا بنا پر ځینې مشکلاتو چې د مالی وزارت او د پوهنې وزارت ترمنځ په ځینو مسایلو باندې چې دوی موافقه نه دي سره کړي، هغه د ښوونکو د کمبود په ارتباط چې تشکیل نه دی پوره. خو معلم چې یا ښوونکي چې مقرریږي ډېر ځله د آزاد رقابت د لارې مقرریږي.
دغه مسله ولې معارف ته ځینې یا معارف ځان خبروي چې دغلته پیسې اخیستل کېږي؟
پیسو د اخیستلو مسله دا درته ووایم چې د ولایتو په کچه د 14 ولایتو کې رئیسان چې کله مقرریږي اکثره یو مشکل د پوهنې وزارت لري اوس فلاله. په دې خاطر چې اکثره رئیسان چې مقرریږي په آزاد رقابت سره نه مقرریږي، دغه د نورو لارو څخه مقرریږي. په دغه خاطر د اکثره د پوهنې وزارت د ځینې مقرراتو لوایو څخه دوی نه خبره دي، او د تبدیلو په دغه لکه څرنګه چې تاسو وویل کله چې یو ښوونکی غواړي د یو ښوونځي څخه بل ښوونځي ته ځان تبدیل کړي د رشوت په مقابل کې. البته دا استثنایي حالت دی، زه ما مخکې هم وویل زه دا مسله نه ردوم، خو دا یو استثنایي حالت دی، عام نه دی چې ټوله رئیسان یا ټوله کسان رشوت اخلي. دا مشکل ستاسو په خاصه توګه په ولسوالۍ کې لري پروتو ښوونځیو کې چې هلته په ډېر مشکل سره هغه راپور و مرکز ته رسیږي، ډېر وخت نیسي. په دغه خاطر دی چې اجراءات هم پر وخت نه کیږي. په دې خاطر ستونزې دي. یوه خو مسله د امنیتي مسله ده چې په ډیرو ولایتو کې او ولسوالیو کې د بد امنۍ د وجې څخه دغه راپور پر وخت نه رسیږي.
اکثره کسان اوس که دومره لږ هم اقتصادي ښه وي، هغه دوی خپل ماشومان شخصي ښوونځیو ته لیږي، دولتي ته نه لیږي، په همدغو دلایلو باندې چې ما تاسو ته یادونه وکړه. څه وخت به د دولتي ښوونځیو دغه ستونزې حل سي چې هیڅوک بیا خپل ماشوم شخصي ښوونځي ته ونه لیږي او هغه خپل په اصطلاح د خولې مړۍ دغه په زده کړه مصرف نه کړي؟
ذهنیت داسې پیدا سوی دی چې په شخصي مکاتبو کې کیفیت نسبت دولتي ښوونځیو ته ښه دی. چې دا زه سل په سلو کې نه تاییدوم، په دې خاطر چې په ډیرو خصوصي ښوونځیو کې هم کیفیت په هغه کچه چې لازم دی هغه سی کیفیت نسته. خو دا جواب هم در کولای سم چې کچیر د پوهنې وزارت په راتلونکو البته ستراتیژیک پلانو کې څو شان په نظر کې ونیسي، زه باور لرم چې دغه مشکل فلاله چې دا ذهنیت پیدا سو دی چې شخصي ښوونځیو ته خپل ماشومان اکثره کورنۍ هغه متمویله کورنۍ هغه کسان چې درآمد لري پیسې لري صحیح دی. یو شمېر خصوصي ښوونځي د دوی خپل هغه پروګرامونه سم دي، خو ډېری خصوصي ښوونځي هغه سی کیفیت چې لازم ملزوم دی نسته. فقط خپل د کورنیو ذهنیت چې د انګریزي ژبې د تدریس لپاره یا د آمادګۍ لپاره یا د هغه مضامین چې دوی خوښوي د بیلګې په توګه د کمپیوټر تدریس په ابتدایي دوره کې چې دا اسان د اصول خلاف کار دی، اکثره خصوصي ښوونځیو کې دا پروګرام دوی تطبیقي، نو اکثره کورنۍ ته په دې خاطر چې دوی سرمایه‌دار کورنۍ ده دغه باور ترلاسه کړی دی چې باید خصوصي ښوونځي ته خپل ماشومان د دغه مضامینو د زده کړې لپاره واسطه.
نو کله چې د معارف وزارت په دې مسایلو خبر هم دی، ولې بیا خصوصي ښوونځي پرې دي چې دا وړ کړه چې مناسب نه دی ویکړي؟
تاسو خبره صحیح ده، خو خو دا دی چې د پوهنې وزارت یو خو په دې خاطر چې آزاد رقابت د ښوونې او روزنې دا هیڅوک په هیڅ هیواد کې هم دا کار نسي کولی چې چاته ووایي دا تدریس مه کوه یا دا تدریس وکړه، ځکه په نړۍ کې د تعلیم تربیې اوس فلاله خپله هم د نصاب د جوړولو آزادي ده چې اکثره خصوصي مکاتب دوی د ځانه نصاب لري، خو باید مغایر د اسلامي ارزښتونو په اصلاح سره د خپل د هیواد د ارزښتونو مغایر نه وي هغه ته ازادي ورکوي. دا په دې خاطر چې هغه استعدادونه کوم چې په هیواد کې دي دغه استعدادونه باید وده وکړي، انکشاف وکړي، دا که په شخصي مکاتبو کې او هم په دولتي مکاتبو کې. بله خبره دا ده چې د پوهنې وزارت کوشش کوي چې ډېر خصوصي مکاتب پروګرامونه خپل تر څار لاندې ولري. اوس فلال له نیکه مرغه وزارت تعلیمي ټول خصوصي ښوونځي خپل تر پروګرام لاندې لري، ځینې لاهیې چې تر اوسه نیمګړتیاوې لري هغه لاهیې به هم انشاءالله بشپړې سي. اوس له نیکه مرغه د خصوصي مکاتبو دپاره یو ریاست هم جوړ سوی دی چې د دې تر نظر لاندې به خپل پروګرامونه پرمخ بیایي.
لوبو لميدانا
ميتشزاد بلايزينغ ذا بول داون ذا جراوند اوفر اكسترا كفر
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنې.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مسئ د ورزش په دې خبرونه کې زه سبون کاکړ تاسو ته د سپورت لګر ميدانو هر کله وایم. د لوبو په میدان کې د تیرونې د ورزشي خبرونو تر څنګ به د فوټبال فدراسیون د تخنیک ډایرکټر سره د دوی دراتونکو سیالیو په اړه مرکه واوري.
زموږ ټول لوبغاړي چې په امریکا کې دي او په اروپا کې او په افغانستان کې په آسیا کې دوی خپل کلبونه سره تمرینات کړي، مسابقې کړي او خپل لوبې کړي چمتو دي الحمدلله.
او د دې تر څنګ به د سپین غر بازارونو د فوټبال ټیم غړي ایمان نبی زاده سره آشنا شي چې په دې وروستیو کې ښه ځلیدلی.
غواړم چې یو وار د افغانستان ملي سرود پد با ټول افغانان ته دایر شي، ډېر خوشاله زره د ماته ډېر افتخار ده.
او د خبرونه پروسی شي بلکې به په 1915 نیم کال کې د سپورت د پرمختګونو او ستونز پاړه د یو شمېر هیوادوالو نظر نه هم واوري. خو د خبرونه په پیل کې د تیر اونۍ ورزش خبرونه له واسیل وسال څخه اورو. شغله وسال په خیر علي خبرونه ته او کړه ته وایي چې تیر اونۍ د سپورت په ډګرونو کې څه نوي و.
مننه کاکړ صاحب، تاسو ته سلام او د خبرونه ټولو مینوالو ته. په تیرونۍ کې کا یو خوا افغان لوبډله په هندوستان کې د آیرلند په وړاندې په سیالیو بوخته ده، بل خوا د افغانستان د نجونو د باسکټبال لوبډله قرغیزستان ته سفر لري. همداشان د پاکستان کرکټ بورډ دغه هیواد تیز توپچونکی محمد عرفان او یو شمېر نورو لوبغاړو باندې چې په سوپر لیګ سیالیو کې درغلۍ کړې وې له لوبو کې نیولې دي. اوس هم پوره خبرونه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په خپل دریمه 500 ورځې لوبه کې له آیرلند لوبډلې ماته ومنله. آیرلندي توپچونکو خ پیل درلود او داسې اټکل کېده چې خای افغان لوبډله په سلو منډو کې راټول کړي، ځکه د افغانستان 15 د سر لوبغاړي د 500 منډو په جوړولو سوځېدلی وو. خو د راشد خان او ګلبدین نایب خې ملګرتیا او 500 جوړولو او دغه راز د شفیق الله شفق تیزی 500 جوړولو د افغانستان د منډو شمیر تر 200 شپږ ورسوو. دا لومړی ځل دی چې په یو لوبه کې په اومه تم او نهم نمبر راوتونکي لوبغاړي درې وړه 500 پوره کوي. آیرلندي لوبغاړو ښه لوبه وکړه، که څه هم سټرلینګ د 99 منډو په جوړولو او د سلیزي پارمان د 90 په توپ آوټ شو، خو د بالبرنی تیزی لوبې او 50 منډو آیرلندي لوبډلې ته بریا ور په برخه کړه. د 500 ورځنیو لوبو د لړۍ په تیرو ترسره شوو دوو لوبو کې افغانستان آیرلند ته ماتې ورکړې وه. د افغانستان د نجونو د باسکټبال لوبډله قرغیزستان ته د دغه هیواد له لوبډلې سره د سیالیو په هدف سفر کوي. د افغانستان د باسکټبال فدراسیون رئیس عبدالصبور عزیزی ازادي راډیو ته وویل افغان لوبډله به د قرغیزستان له 15 لوبډلو سره سیالۍ ترسره کړي. په دغه سیالیو کې د افغانستان 9 لوبغاړي، یو روزونکی او یو هیئت ګډون کوي. د کابل د کلبونو ترمنځ د آی ټی ایف تکواندو د تلولۍ شپږ څلوېښتم دور سیالۍ ترسره شوې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د 210 لوبغاړو ترمنځ ترسره شوې چې له ډلې څخه د کابل آی ټی ایف تکواندو ټیم لپاره 13 لوبغاړي انتخاب شول. د ښاغلي پیمان په خبره دغه سیالۍ د آی ټی ایف تکواندو په نړیوالو قوانینو سره په دوو برخو کې د یوې ورځې په جریان کې ترسره شوې. او د پاکستان کرکټ بورډ دغه هیواد تیز توپ چون کې محمد عرفان پاکستان سپر لیگ سیالیو کې د درغلیو په تور له لوبو منع کړی دی. څلور دېرش کلن محمد عرفان د پاکستان کرکټ بورډ د درغلیو ضد صندوق له دوو مادو په سرغړونه تورن پیژندل شوی. محمد عرفان څلور ورځې وخت لري چې په دې اړه خپل ځواب ووایي. د یادولو وړ ده چې محمد عرفان د دوشنبه په ورځ د پاکستان کرکټ بورډ د درغلیو ضد څانګې ته حاضر شوی و. محمد عرفان د پاکستان سپر لیگ چلیو کې د اسلام آباد یونایټډ لپاره لوبه کوله. د پاکستان کرکټ بورډ دوه نور لوبغاړي شرجیل خان او خالد لطیف هم په دې تړاو له لوبو ځنډول شوي. د پاکستان کرکټ بورډ دوه نور لوبغاړي شرجیل خان او خالد لطیف هم په دې تړاو له لوبو کینول شوي.
محترم اوریدونکو، اوس راځو د مرکې په لور. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤلین وایي چې د فوټبال ملي ټیم به د مارچ پر 23 یو شمېر سیالۍ ولري. د فوټبال فدراسیون تخنیک ډایرکټر طاهر روفي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان ملي ټیم د دې سیالیو لپاره پوره چمتووالی لري. په همدې اړه زما همکار حدیث پردیس له ښاغلي روفي سره مرکه کړې او په سر کې یې د راتلونکو سیالیو په اړه ورڅخه پوښتلې. ښاغلي روفي وویل
ان شاء الله چې ډېر مسابقه موږ مخکلرو نو خوست موږ مسابقه یا کم تمرینی په قطر کې لرو. ټول لوغړه چې په اروپا کې امریکا کې او په افغانستان کې دوی ملي ټیم کې دوی قطر کې یوځی شي او نوې روزون کې چې اوتوبیسار دی دوی سره به ګوري په تمریناتو کې او جسمانی آمادگی تخنیکی تاکتیکی همچنان رواني آمادگی به دوی تر سره کوي او چې کوم لوغړه دی فرصت لیوان یا اول په ټیم کې چې دوی اشتراک لري صافه خپل مربی به دوی ګوري او انتخابي او د نفسو ان شاء الله ټیم زی تاجکستان ته کوم زی ته زمونږه په ویتنام سره مسابقه ده رسمي د اف سی یا د ایشین کپ فوټبال مقدماتي لوبه دي چې مونږ خپل میزبانی ولې میزبانی په تاجکستان کې ترسره کوو.
جناب روفي صاحب دغه سیالیو لپاره د لوبغاړو ټاکل څه ډول وو او که د چمتووالي په اړه هم راته وایس چې ټیم څومره چمتووالی درلود؟
زموږ ټول لوبغاړي چې په امریکا کې دي او په اروپا کې او په افغانستان کې په آسیا کې دوی خپل کلبونو سره تمرینات کړي مسابقې کړي او خپل لوبې کړي چمتو دي الحمدلله. په بیا هم تقریبا 23 کسان چې کم تر غوښتل شوي 15 کسان موږ ټیم لپاره سلیکشن کیږي دوی چمتو دي او ټول پد کیږي د مربي چې خپل روزون کې کوم کسان په کوم پوزیشنو کې انتخابوي.
روفي صاحب غواړم د روسي پښتنې په توګه وپوښتم چې دغه سیالۍ وروسته به افغانستان ته څه امتیاز ورکول کیږي؟
امتیازات به مانوی او مادی وي او ډېر موږ مانویته ګورو څنګه چې افغانستان په ټولو نړۍ کې نن سبا د فوټبال نوم لري همیشه یادونه کیږي د افغانستان د فوټبال او لوبم ترسره کړی په رنکینګ جهاني کې موږ مخکې شوي یو او ان شاء الله نور به مخکې شي او ډېر مسابقې به کوو. دغه امتیازات چې همیشه لوغړ لپاره د خپل د وطن یا د پر افتخار وطن پیرک لاندې دوی سولید ملي وایي او لوبه کې د ټیم ملي لباس اغوندي دوی لپاره یو افتخار دی.
د لوبو له میدان خبرونه محترم اوریدونکو، د افغان ورزشي څیرو د پیژندلو په لړ کې دا ځل ایمل نبیزاده تر پیژنو.
ایمل نبیزاده یم، د سپیغر بادان ټیم لوبغاړی. دولس کاله کې چې ورزش کوم، د فوټبال په رشته کې ورزش کوم. لاسرونه همدار چې د 1999 کال کې موږ د سپیغر بادانو قهرمانۍ ترلاسه کړو، خپل ژوند ته یو افتخار ترلاسه کړو. ډېر خوشاله زه او ډېر خوشاله وم. هیله مې ده ټول ورزشکاران باید افغانستان لپاره خدمت وکړي، ورزش وکړي. دومره هیله ده چې خلک باید راشي، سپانسر پیدا شي خلکو ته، تر څو موږ شو تشویق شو او پرمختګ وکړو. زه چې کله ملي ټیم ته غواړم چې انتخاب شوم افغانستان لپاره، زه لوبه کوم، غواړم چې یو بار د افغانستان ملي سرود باید با ټول افغانان ته دایر شي. ډېر خوشاله زه، دا ماته ډېر افتخار ده.
محترم اردن کو دا چې په 1915 نیوم کال کې د سپورت په برخه کې څه پرمختګونه او څه ستونزې وي، دا به له یو شمېر هیوادوالو څخه واورو.
واقعا افغانستان هي خصي وکړي او د کرکټ په برخه کې چې کومه غوې د 1915 کال خېلو به وکړي، خېلا سره ورنه راوړلې سره سر بریاوي د افغانستان په اړه
در کشمکش‌های خودشان هستند که
دوی په خپل جنجالونو کې اختیار او لوبغاړو ته سمپاملرنه نه کیږي. لوبغاړو ته سفرونه نه برابرېږي ترڅو افغانستان ته لاسته راوړنه ولري.
لاسته راوړنه خو بر افغانستان بیارن.
مونو میرویس ابراهیمی ده د ملي ټیم لوبغاړو دی والیبال. دوباره جنجال نه تافلن دوام لري.
او تاسو پر حال شوی دي مونږ هله کو خپل دولت او حکومت سره چې موږ د مشکلات حل شي تقریبا 15 کال کې چې ملي ټیم کې
د لوبله میدان خبرونی محترم اوریدونکو آیسای سره ورسیدو د خبرونی ورسته شی بوته د دیونی ورسې خبرونه محمد مرو تربیه چی ز سبون کاکړ تستاسو حضور ته حاضر یم د خدای پامن شوونی ولری
تاسو چه در ګورم سرګ میر نارنا نارنا छे दर गोरम सर्ग मेर नर नर नशी साच संके भी नमा तोल जहां जमा जमा जमाशी साच संके भी नमा तोल जहां जमा जमा जमाशी मोरे 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 तजमा हर सब
چھے در کو رماز ترگ میر نارنا